اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست د ماښام شپږ بجې سوې نن مو د دې یو بل خبري مجله پاته ده د چهارشنبه ورځ ته غوايي یا ثور د میاشتې اتلسمه نیټه د 1390 المریز هجری کال چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له اتمې سره برابره ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاونټر پارټ په نوم د یوې خیریه موسسې پر ودانۍ حمله پای ته رسېدلې ده د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي اوس پر ټویټر لیکلي دي چې دواړه حمله کوونکي وژل سوي دي په دې خپرونه کې زموږ له خبریالانو په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو خو تر نورو رپورټونو مخکې اول خبرونه لرو صفي الله ستانکزی خبرونه وایي
سلام د خبرونو سره تکی ده افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالی خیریه مؤسسې ترهګریز بریت د ټولو بریتګرو په وژلو پای ته ورسید د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او نورو د په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالی مؤسسې د طالبانو نننۍ بریت غندلې ده او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ګواښ کړی چې د نړۍ قدرتونو د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونکړي دوی په لوړه کچه یورانیم بډایا کړي پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالی خیریه مؤسسې ترهګریز بریت د ټولو بریتګرو په وژلو پای ته ورسید دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی نن 15 بجې د خبر په خپل فیسبوک خپور کړه د کابل په شارینه او سیمه کې نن د غرمې مخکې په کاونټر پارټ مؤسسې باندې وسلوالو په یوې 14 سره خپل بریت پیل کړ او ورسته د دې مؤسسې ودانۍ ته په ننوتلو له افغان پوځیانو سره نښته وکړه طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالی مؤسسې د نننی بریت مسؤلیت پغاړه اخیسته ده د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دی چې دغه بریټ جزئیات به په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او یو شمیر نورو په کاونټر پارټ نړیوالی مؤسسې د طالبانو نننۍ بریټ غندلې ده ارګمنۍ په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلی چې طالبانو د نننۍ بریټ د مسؤلیت په منلو وخدل چې د خلکو د جمعي غوښتنې پر ضد دي یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په ټویټر لیکلی په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننۍ بریت ناهیلی کوونکی دی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلی په یوې امریکایي غیر دولتي مؤسسې د طالبانو دغه نننۍ بریت شدیداً غندي طالبانو په داسې وخت کې په یوې امریکایي غیر دولتي مؤسسې بریت کړی دی چې په قطر کې د دوی سیاسي غړي د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې پر مسایلو باندې خبرې کوي د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونکړي په لوړه کچه د یورانیم بډای کول به لسره پیل کړي روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال په پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې
راه ما کاملا مشخصه مردم ما
زموږ لاره مشخصه ده زموږ خلک د پوښي چې موږ د برجام یا اټومي تړونه نوجو او همدارنګه برجام هم په خپل ځای پاتې ده روحانی ویل بریتانیا فرانسا روسیا چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون د ژمن پاتې دي شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس پکار شي د ایران ولسمشر دیادو هیوادونو مشرانو ته هم لیک استولې او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او بډای یورانیم او درنی اوبو به نورو هیوادونو ته وانستوي امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي په وروستي اقدام که امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه تروریست اعلان کړل سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قومندې سنتکام ځواکونه تروریستان بللي د پاکستان ستري محکمې له خوا د توهین د مقدساتو ته د سپکاوي په تورونو پاکشوي ایساوي خزه آسیا بی بی له دغه هیواد بهر وتلی ده د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي آسیا بی بی له پاکستانه وتلی خو دا ونه ویل چې آسیا بی بی څه وخت له پاکستانه تللی د امریکا یو ټلویزیون سی ان ان راپور ورکړی چې آسیا بی بی کاناډا ته تللی څو خپل لونو سره یو ځای شي تر دې وړاندې تیر کال وکیل سیف الملوک ورته خبره کړې و خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د خبری غونډې پر مهال دا خبره رد کړې و پر آسیابی بی باندې په 2009 کال کې په جون میاشت کې مقدساتو ته د سپکاوي تور لګیدلې و چې ورسته په 2011 کال کې په مرګ محکومه شوه. تر نه کلونو پورې د ځان په زندان کې تر پاتې کېدو ورسته د 2013 کال د اکتوبر پر 13 د پاکستان سترې محکمې آسیابی بی بیګونه اعلان کړ او د خوشی کولو امر یې وکړ. د فیصلې پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو په تیره بیا د تحریک لبیک کې یا رسول الله پاریدلو ملاتړو په ټول پاکستان کې له تشدده ډکې مظاهرې وکړې. د سپورت نړۍ مینوالو ته دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه لغوه شوه. د دوی د لوبې د لغوه کېدو علت د سکاتلند په ایدنبرا کې چېرته چې تمه وه دغه لوبه هلته وشي د سخت ورښت د سخت باران ورېدل بلل شوي دي. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه به د جمعې په ورځ یو ځل بیا دویمه لوبه سره وکړي او تر هغې وروسته به افغان ټیم آیرلند ته ځي څو د نړیوال جام لپاره چمتواله لا پوخ کړي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې حمله پای ته رسیدلې ده او حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. ازادي راډیو خبریال به په همدې خبرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورت وړاندې کړي. په دې خبرونه کې به واوري چې له کونړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي څه وایي.
درې څلور ورځې کېږي چې مونږ عاشق لا شوي دي او دغه شنه بوټي راشنه و خوټکوي او خوروي. مونږ تاسو ته نوره جړام کوو فریادم کوو پیښ شول چې بس هر څه چې کېږي نه زمونږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته
په دې خبرونه کې به تاسو د کوچیانو پر ستونزو خبر سي. په بلخ کې کوچیان وایي چې دوی ته د ګرځنده ښوونځي او ګرځنده روغتونونه جوړ سي. او د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه یو رپورت لرو. د خبرونې اول رپورت مو په کابل کې د نننې حمله په اړه دی چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. حمله په کابل کې د کاونټر پارټ په نوم پر یوه نړیواله خیریه موسسه باندې سوې وه، د ښارینو په منطقه کې سوې وه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دی چې حمله پای ته رسېدلې ده. دوه حمله کوونکي د دوی په وینا وژل شوي دي. په دغه ځای کې وایي ډېر ملکي خلک وو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې ملکي خلک د حملې له ځایه ایستل شوي دي او سیمو ته لږ ډول سوي دي. دا اوس را سره زما همکار اجمل تورمان ملګری دی. تورمان صاحب، نن داسې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت د چارواکو د خبري غونډې رپورټ هم را رسېدلی و چې وایي دوی به په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکوي. دا او نور څه نوي معلومات لري؟
مرسته شجن تاسو ته دا ډیر ډیر سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کابل په شهر نو سیمه کې پر کاونټر پارت ایریا مستی د پیتو واستوالو املاکونکو په وجه سره پای تر رسیدلې. دغه املا شاوخه یو لسیمه بجې نن وشوه او لمړی یو 14 تر 14 وروسته د ډزو غوونه واورېدل شو چې تقریبا په دغه څلور پولیس ودانۍ کې د پولیسو د مخالفینو سره چا چې حمله کړې وه د هغوی سره حمله روانه وه. دوی وایي د کورنیو چارو وزارت وایي ویلي چې تر 12 کسانو پورې د دغه ودانۍ نه ژغورل شوي دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. دا که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې 9 کسان ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال چې د ایمرجنسي روغتون ته ورغلی دی هغوی د راجستریشن د برخې مسؤلینو دا ته کړي چې یوازې 15 کسه ټپیان دغه روغتون ته، یعنی د ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو دغه عملې مسؤلیت پر ځان منلی دی او امنیتي مسؤلین ویلي دي چې جماعت مخکې به په یوه خبري غونډه کې چې د سیمې کې اویا هم کمبل ځای چې دوی به یو تورسته وټاکي دلته به په دې برخه کې معلومات ورکړي. دغه حمله غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده. دغه شان یونما د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې دا حمله غندلې ده. د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر باندې دغه حمله غندلې ده. نو ولې چې وروسته دغه پیښه تلفات پاره څو دي دغه تلفات پاره هغه څه چې ورکی تر اوسه پرې پدغه عمله کې هغه تلفات پاره
مننه تورمن صاحب. روژمات ته خو نو نورې کم وخت پاته دی، شپږ څلور څلوېښت دقیقې په کابل کې روژمات دی، نو وبګورو چې امنیتي چارواکي څه وایي. یا تر روژمات مخکې یا وروسته اورېدونکو، زموږ خپرونه نن تر اووه بجو پورې ده، نو که دوی خبرې وکړي ازادي راډیو تاسې اورې، اتمن به درسره د دوی د خبرو جزئیات درسره شریک کړو. تورمن صاحب کور دې ودان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په ورسره کونړ ته، په کونړ کې د آزادی رادیو خبریال روح الله انوري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو شمېر غړو سره خبرې کړي چې وایي په لری پرتو ولسوالیو کې بند پاتې دي، حتی خوراکي مواد نه لري. دوی وایي چې حکومت دوی ته توجه وکړي او اجل مواد دي ورورسوي. د آزادی رادیو خبریال وایي چې په ځینې ولسوالیو کې لارې بندې دي او حتی امنیتي پوستو ته باید د هوا لارې اکمالات وشي، نو له دې امله دوی ستونزې لري. روح الله انوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مرورې ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر کرخه د پرتو سیمو ناوپاس او غاخي کنډو پوله ساتي شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده، نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل،
درې څلور ورځې کېږي چې موږ اشا خلاص شوې ده او دغه شنه بوټي راشله او خوټکو یو خورو. عوامر صاحب، موږ تاسو ته نور جړام کوو، پر یادم کوو، پیو شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشت هم روانه ده، په ناوپاس کې پراته
په غاخي کنډو او ناوپاس کې پراته پوله ساتي. وای دوی دلته د روژې په مبارکه میاشت کې د ولګې او تندې سره مخ دي او کورنۍ د معاشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نورو محتاج او سختو سره لاس او ګریوان دي.
دا معاشونه پالته په بانک کې پراته دي، اشاره پسې نشته دي او دا به برباد لاندې بچي هغه شان دي په ناره باندې موږ دلته په ناره باندې پراته.
ناوپاس، غاخي کنډو او بینشی ته له تیرو څو کالو ځمکنۍ لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. یادو پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یې غاخي کنډو ته یو څه اکمالات کړي، خو د هلیکاپټرو د نشتوالي په وجه اوس هم ستونزه موجوده ده.
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده، د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي، ځکه دوی کورنۍ لري، اولادونه لري، ماشینه باید واخلي، بانکي ماشین اخیستی کی د کارت په واسطه. چې موږ هلیکوپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونه د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو، دغه په انتقال نه ټول هلیکوپټر مصروف دي چې خپلو کورونه درسي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې غاخي کنډو او ناوپاس ته ځمکنۍ لارې پرانیزي
او دا به هلته کار شروع کېږي. شاید تاسې سبا یا بله ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وایي چې دا سړک تر غاخي کنډو پورې جوړېږي او په دې لار کې به ستونزه نه وي، تر غاخي کنډو خلاصه بشي، بېخي مطمئن اوسه. ناوپاس پرون کمانان لوا راغلی وو، دلته یې ټټار ووایي چې زه درې پوستې د نوې قوتونه راولم، هلته جب جای کوم. اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي، نن شنبه په ورځ اجنډا ته مو شامل کړې ده چې د ناوپاس لار څه ډول باید خلاص شي.
د روان زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې په شپږشتمه نیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد کونړ ته راغلی و. هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناوپاس، غاخي کنډو او بینشی ته ځمکنۍ لارې پرانیستل کېږي وویل، د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده، خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د د ازادي رادیو اوریدونکو سمجدا خبري مجله ته شپږنیمه بجو ده. یو څورځو بلخ ته په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي وایي چې د کوچانو ټولنه غواړي چې دوی ته سيار کلینیکونه او شوندي جوړ شي، ځکه دوی ته داسې خدمت ونسي نو دوی کوچنیان له شوندي پاتې کیږي او د دوی لپاره صحي امکانات ډېر محدودېږي. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین دا تاییدوي او وایي چې کوچیان باید له دې ابتدایي بشري حقه محروم نه سي. مجيب رحمان حبيبزای رپورټ لري.
د شمازون د کوچانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیايي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمينه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق ازادي رادیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوګنې ژوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله له خپلو ډیرو بشري حقونو څخه محروم شوي دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیايي مرکزونه او خوندي جوړ
کوچان زکه د سیهی او تعلیمي ستونزو سره تبل چا ډېر مخکې دی چې دوی په حالت د تللو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل چیرې دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځنده سیهی کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د شمالسون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په زرګونه جریبه د مالڅر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهاربولک، خولم، چمتال او شولګره ولسوالیو کې ژوند کوي. دی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالڅر غصب کړي، دوی په نام نسیمو کې د ژوند کولو لواچې د کار له زمینې به برخه شوی دي.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعده ول د حکومت حق نه چې به ټول ته کار زمينه مساعده خاصه کوچان ته هر حال کې فرض مثال کوچان مالون لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندېښنه کوي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیايي اسانتیاو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامه ازادي رادیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیايي مرکزونه په پام کې ونیول شي. چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی د خپلو ټولو بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطح 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیايي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې د بنسټ ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او زه ورسو د سرپل د سنچارک ولسوالۍ ته هلته د انجنونو مایندي او پلرونه او حتی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ساحه د تعلیم پر دغو کوچنیانو باندې تنګه کړې ده او انجنونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تر شپږم ټولګي مخکې وړاندې ولاړ سي او نورې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ په سنچارک ولسوالۍ کې د انجنونو پر دغو ستونزو باندې راپور جوړ کړی چې د یوې میرمنې په ژغ پیلېږي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم دایی برایش توجه نمیکنه، بی سرنوشت میگردن.
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده. هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ یوی زدکون که سوریا اویل وصلوال طالبان خونزی تا ده تک اجازه نرکوی خب واچه تر دولستون طولگی پوری میزدکری کری وی لدولت چخی منگای وازینه غختنم داده چه خونزی پرانیزی سو بیر تخپلو زدکلو تا مخکلو لده سر بیره ده سرپل سیمهیز چارواکی وی ده وصلوال طالبانو تر کنترول لندی یوش مرسی مکی آن خون که او ده معرف کارکون که گوخل شوی چه انجونی باید لشپگم طولگی پور تا زدکری و نکری دوی وی وصلوالو طالبانو ده سنچارک پلسوالی پشپگو کلیو که دیال لس خونزی لشپگم طولگی پور تا لزدکری منکری چه ده دوی پا خبره با دغو خونزی و که نکده 3500 زدکون که دی چه 1800 انجونی دی ده سنچارک پلسوال نقیب الله دقیق لازدی رو سره پا خبرو که بیویل چه پا دغو سوالی که ده بحر پونم یو خونزی ده وصلوالو طالبانو پا پوزی قرارگاه بدل شوی
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې مناسبی چې د شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی همدارنګه د سنچارک ولسوالۍ په تبید کلي کې وسلوالو طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولی او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې 321 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي موږ دا مسله تاییدوو خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بېلابېلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې ناوړه ګټه اخلي او ممانعت کوي خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بېلابېلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 70% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محرومې دي
خبری مجله اوري
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته په پاکستان کې د عیسوي له ژرکۍ یوه میرمن چې آسیا بیبي نومېده او په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور یې 2 کاله په زندان کې تیر کړل او بالاخره د پاکستان سترې محکمې هغه له دغو تورونو پاک اعلان کړه او د رپورټونو پر اساس له پاکستانه وتلې ده د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د پاکستان څخه هغه هم تښتېدلی او په اتریش کې اوسي د ازادي د مشال راډیو همکارانو ته ویلي دي چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې ده خو دای نه دي ویلي چې چیرته تللې ده عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تاسو ټول به یې واورئ
د امریکا سی این این ټلویزیون ویب پاڼې د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک له خولې ویلي چې هغه له پاکستانه تللې ده د دې خبرې تصدیق د مې پر 8 نیټه سیف الملوک مشال راډیو ته هم وکړ البته دا یې ونه ویل چې آسیا بیبي څه وخت او چرته له پاکستانه تللې ده د پاکستان حکومت د دې خبرې تصدیق نه دی کړی البته ډان ویب پاڼې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې له قوله ویلي چې آسیا بیبي هیواد پرېښی دی تر دې وړاندې تیر کال هم سیف الملک ورته خبره کړې وه خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د خبرې غونډې پر مهال دا خبره رد کړې وه پر آسیا بیبي باندې په 2009 کال کې په جون میاشت کې د توهین رسالت تور لګېدلی و چې وروسته په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا واوروله تر 9 کلونو پورې د زندان د مرګ په کوټه کې تر پاتې کېدو وروسته د 2013 کال د اکتوبر پر 1.5 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اپیل درخواست اورېدو پر مهال آسیا بیبي بې ګناه وګرځوله او د خوشي کولو حکم یې ورکړ د فیصلې پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو په تیره بیا د تحریک لبای کې رسول الله پارېدلو ملاتړو په ټول پاکستان کې له تشدده ډکې مظاهرې وکړې وروسته د قاري اسلام په نوم یو کس سپریم کورټ ته فیصلې ته له سره د کتنې درخواست ورکړ چې تر اورېدنې وروسته عدالت دغه اپیل هم خارج کړ حکومت تر خوشي کولو وروسته آسیا بیبي د ملتان له زندانه په هلیکاپټر کې نامعلوم ځای ته وړې وه
ازادي راډیو
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو نن معلومات لري چې په کابل کې په شارینو کې د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله سوې وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان بیا سره دی. تورمان صاحب، په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه نوي معلومات راغونډ کړي دي، نو تورمان صاحب.
بله فرشته، د شیبه مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و خبری مونده تا اول چه در دغا حمله که 15 کسا بریدگر وجل شوی چه طور 15 کسا اول بریدگر پا 14 نکه وجل شوی چه 14 دیم که مواد 14 دلی وجل او تلور کسا در امنیتی زواتون سر پا نخطا که وجل شوی دی. در اول چه تقریبا 15 کسا وجل شوی هم دی پا هم خلق که چه پا درشان سلی ریش کسان تپیان شوی دی چې په سړي سړي کسانو ټپیانو کې یو بهرنی هم دی. وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه هم دغه و.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان چې په کابل کې د نننۍ حملې په اړه نور نوي معلومات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سش کال به د کرکټ د نړیوال کپ لپاره سیالي وي. دغه سیالي د می د میاشتې په 13مه نیټه چې د جوزا د میاشتې به 9مه وي او د روژې به 15مه وي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د کرکټ د لوبډلې ملاتړ یوې مالی ملاتړې یوه هندي کمپنۍ کوي. خو دوی د دغې سره څه ستونزه لري؟ اکرام الله اکرام بای پر پورت کی درته وای.
د کرکټ په 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان کرکټ لوبډلې لپاره د مالی ملاتړ په برخه کې لیوی هندي کمپنۍ سره شوې قرارداد په افغانستان کې لنیوکو سره مخ شوې. انتقاد کوونکي وایي چې یاد قرارداد په ډیرو لږو پیسو شوې او په دې سره د افغان کرکټ لوبډلې حیثیت ته زیان رسیدلی دی. د افغانستان د کرکټ پخوانی مشاور او د کرکټ څارونکی یاسر خوګیانی هم یو له همدې انتقاد کوونکو څخه دی.
یو تلویزیونی اعلان یو مشهور لوبغاړی په دومره روپۍ باندې نه جوړی. ټایټل سپانسر په کاري حد اقل چې هغه د موږ د کرکټ شاته د 15 کالو لپاره درېدلی وی یا د 10 کالو لپاره، نو دا چې د یو موقت وخت لپاره کرکټ بورډ داسې کوي دا د موږ لپاره هېڅ کومه ګټوره پرېکړه نه ده. او زه دې کې د افغانستان د کرکټ هېڅ خیر نه وینم. بدون له دې نه چې په عجله لاره یو څه پیسې دوی لاسته راوړي او خپلو کې سره تیت و فرق کړي، موږ نه پوهېږو چې ولې دوی داسې لیونۍ پرېکړې کوي.
ښاغلی خوګیانی وایي چې دغه ډول قراردادونه باید د بهرنیو کمپنیو پر ځای له افغان کمپنیو سره وشي. د دې قرارداد مخې بعد د کرکټ په 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لباسونو د امول په نوم د یادې شوې هندي کمپنۍ لوګو نخلول کیږي. د دې تر اتسنګ په کور دننه زیات شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم د یادې موضوع په اړه انتقاد کړي او ویلي دي چې دغه قرارداد د 1.5 لک ډالرو په مقابل کې شوی، خو افغان کرکټ بورډ دغه رقم نه هم تاییدوي او نه یې ردوي. د کرکټ بورډ د رسنیو او بازارموندنې مسؤل عبدالهادي دریس که څه هم د دغه قرارداد بشپړ جزئیات نه شریکوي، خو په کرکټ بورډ کې وی سرچینی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغه قرارداد قیمت له 1.5 لک ډالرو زیات دی. د کرکټ بورډ د رسنیو او بازارموندنې مسؤل عبدالهادي دریز وایي له یادې هندي کمپنۍ سره دغه قرارداد به نور هندي کمپنۍ هم وهڅوي چې له افغان کرکټ بورډ سره مالی مرستې وکړي.
د ډېری کمپنیو سره دغه پیکیجونه یا دغه وړاندیزونه شریک شوی دی. د هغوی لخوا نه موږ ته کوم ځواب نه دی راکول شوی. هغه قیمت چې د افغاني کمپنۍ لپاره وړاندې شوی وو او همدارنګه خارجي کمپنۍ لپاره موږ 15 لک ډالر ټاکلی وو او د افغاني کمپنۍ لپاره 3 لک.
خو اوس چې د افغاني کمپنۍ لپاره 3 لک او د بهرنیو لپاره 15 لک، اوس دغه بهرنۍ کمپنۍ ته
دا قرارداد جوړ جاړی دی، نو دا به دغه جوړ جاړی او فکر نه کوم چې دا به بهتره وي چې اوس یې زه تاسو سره شریک کړم.
هغه څه چې په سوشل کې دي هغه مثلا 1.5 لک ډالر دي، تاسو یې تاییدوئ چې 1.5 لک دي؟ کړه دوایا
زه فعلا نشم تاییدولی. هغه نشم تاییدولی
ردوایا
نه
ویلی هم نشم. وایي دوی هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ملي لوبډلې لپاره اوږدمهاله مالی ملاتړ پیدا کړي.
داود اکرام له اکرام رپورټ اوریدونکو. تاسو د کرکټ مینوال یاست نو د افغانستان او د سکاټلند د کرکټ لوبډلو نن په ایدنبرا کې لومړی او ډی آی درلوده، خو دا مسابقه لغوه سوې ده. دلته د کرکټ د نړیوالې شورا پر وبپاڼه لیکل سوي دي چې یو بال هم نه دی بول سوی او افغانستان او سکاټلند نه دی توانېدلی چې دغه مسابقه وکړي. نو ازادي راډیو اوري لطفا زموږ پر وبپاڼه باندې به تاسو ته معلومات درکوو. او بل مو یو خبري مجله پاته ده چې زما همکاران تایر روشن، فرشتنګا او سلطان سروري درته وړاندې کوي. زه ستاسو اجازه غواړم د نن ماښام په وو بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو د پښتو خبرونې همکاران راځي، نو د دوی خبرونه مه هیروي. د ازادي رادیو اوریدونکو وسی او فرشتنگا مهربانی،
پروگرام تشغل است. زنده باشین فرشته جان، شما خسته نباشین، شامتان بخیر.